خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري شپږمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدلې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار په امیر ساحل نه خبرونه اورو.
هند پر پاکستان غږ کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي په غلام خان لار دی په خوست کې میشت کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. او عراق وایي د تهران او ریاض کړکیچ هواري لپاره منځګړی کیږي. بشپړ خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر خپل پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو او تنظیم ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه یې ورسره خواخوږي وښوده. مودی وایي په دې لړ کې پاکستان ته د اقدام وړ معلومات سپارلي. هلته د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي وسلوالو ته به د دې اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې عمل اغیزمن کړي. بیان ذاتوي پاکستان به د هند لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس بشپړې پلټنې کوي. د خالي یا چهارشنبه د شنبه پر سهار وختي وسلوالو له پاکستان سره پر پوله د هند په پټان کوټ کې پر هوایی پوځي اډه برید وکړ چې پکې و سرتیري ووژل شول. هند شک لري چې دا حمله جیش محمد ډلې کړي، خو رپورټونه وایي د حملې ذمواري کشمیر جهاد کونسل نومي ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځ غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر نظردین وزیر مشال رډو ته وویل وزیرستانیان د عملیاتو له کبله خوست ته کډه شوي.
دولکه آی ڈی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروت دي. هغه د غلام خان په چیک پوسټ باندې د واپسي بندوبست حکومت وته وکړو. آرمی هغه په مرزي نه دي تللي، اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطره چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو تر غلي.
د وزیرستان سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې کورنیو ته د نغدو پیسو ورکولو بندې مرستې دی ورته بیا پیل کړي. د پاکستان وفاقي یا صوبایي حکومت د کډوالو مشرانو غوښتنو په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. امریکا د قبایلي سیمو له کروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي دا مرستې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډي کړې دي. بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 13,000 څخه زیاتو ستنېدونکو کډوالو ته تخمونه او سرې ورکړي دي چې ښه فصلونه ترلاسه کړي او د ژوند اقتصادي حالت یې ښه شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ نن مشال راډیو ته ویل دا مرستې کورمې، خیبر او شمالي وزیرستان ته ستنېدونکو کډوالو ته ورکړل شوې دي. د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتیري وژل شوي دي. د ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل نن مشال راډیو ته ویل په نننۍ بمي چاودنه کې یو ملکی وګړی او دوه امنیتي سرتیري ژوبل هم دي. دی وایي تر دې پېښې وروسته د ملي اردو او وسلوالو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې دوه وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 43 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال ژوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي د عملیات د هغو سیمو نیولو لپاره روان دي چې دا وخت د وسلوالو تر واک لاندې دي. وسلوالو د هلمند ولایتي چارواکو دعوو په اړه لا څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ کم کړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه.
We do hope that the two countries will tour.
موږ هیله لرو چې دواړه هیوادونه به زر د خبرو اترو د لارې اړیکې بیا ورغوي. په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې ناامني ده، د اسلامي هیوادونو د سازمان او د اسلامي نړۍ ترمنځ تقسیم د سیمې د امن او ثبات لپاره ښه پیغام نه لري. پاکستان به د اسلامي هیوادونو د سازمان د یو مهم غړي او د سعودي او ایران د ملګري په حیث هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصله کمې کړي او اړیکې ښې کړي.
سرتاج عزیز زیاته کړه د سعودي او ایران ترمنځ لمودې راهیسې نیابتي کړکیچ او جګړې روانې دي، خو د سخت دریځې مفکوري او د داعش او نورو وسلوالو ډلو پیدا کېدو دا حالات نور پسې خراب کړي دي. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفری نن دا خبره له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. ظریف ویل سعودي عرب په سیمه کې د کړکیچ زیاتولو او تهران یې د ختمولو هڅه کوي. د ویل د کړکیچ پیدا کول د ځواک نه بلکې کمزوري ښکاري دوی کوي. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې جعفری هڅه کوي چې د خبرو اترو او د ډیپلوماټیک رول للارې د نفاق پیدا کولو هڅو مخنیوي وکړي چې سیمه له خپل وسنۍ ننګونې بهر وځي. څو ورځې مخکې په ایران کې قهرجن مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ ورنن وتل چې تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړل. ایرانیانو په سعودي عرب کې یوه شیعه عالم ته د مرګ سزا پر ورکولو احتجاج کاوه. ریاض وای شیخ نمر ان نمر ته د ترهګرۍ په تور د مرګ سزا ورکړې ده. شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینې کړې دي. هیواد د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونه نن د تجربې له ځای سره نږدې یوه معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجې د دې زلزلې زور 15.1 و او دا د پونګیری اټومي ازموینې له ځای سره نږدې شوې چې ښایي د هایډروجن بم تجربه شوې وي. که د دې پخلی وشي نو دا به د شمالي کوریا لخوا څلورمه هغه اټومي ازموینه وي چې د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه او د اټومي وسلو جوړولو په ترڅ کې د لوی پرمختګ ښکارندوی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی یې سخته غندنه کړې او دا کار یې د هغه هیواد امنیت ته ګواښ بللی چې د ده په وینا د هیڅ زغم وړ نه دی. دا د دې مهال خبرونه اوس تاسې له رابی اکرم خانه د اسعارو یا کرنسیو بای او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه خرڅول کیږي او په 1.6 روپیه او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او 25 پیسې او په 1.55 روپیه او 90 پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه او 90 پیسې او په 1.5 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه او 60 پیسې او په 1 روپیه او 25 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 201 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 203 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د زیارت په ورځ پېښور بنو په کوټه کې د خال خال باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات شل، بنو کې 33 او په کوټه کې 114 وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري وزیر اعظم نواز شریف ویلي ترهګرو ته به دا اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې عمل ته زیان ورسوي.
دا خو سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی. خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي یا
د شمالي وزیرستان به کور کړل شي وي. کډوال وایي صوبای حکومت ته د مالی مرستو لوزونه سر ته ورسوي.
درې زره روپۍ د هر خاندان لپاره دوه کښتینه روپۍ دي، باقي ولس میاشتې روپۍ په دې باندې پتې شوې دي. او که چیرې دا نباد جاری نه کړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج کی
او یو ان ایف سی آر وای هیله لري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه کاله نور هم وغځوي.
نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دوی به اوس دوه کاله کوي که یو کال به کوي، خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي تراګرو ته بعد د اجازه ورنکړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه خراب کړي. نو موري دا خبره تیر ورځ خپل هندي سیال نریندر مودی ته په ټلیفون وکړه او په پټانکوټ کې د هند پر پوځي اډې د پوځیانو پر وجلو غم راضي و سره سرګند کړه. بلخوا د هند وزیر اعظم ویلي پر نواز شریف یې ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او تنظیم پر ضد سمدستي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد مشال لیډو خبریاله رابیا اکرم خان را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې خپل هندي هم منصب ته د پټانکوټ د پوځي اډې د حمله په تحقیقاتو کې د مکمل مرستې باور ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د بیان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په برید کې په ځاني او مالي زیان د افسوس څرګندونه کړې ده او د هند وزیر اعظم ته یې باور ورکړو چې پاکستان به د هند حکومت له اړخه د ورکړې شویو معلوماتو په بنیاد تحقیقات کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې وسله وال د پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو عمل د خرابولو کوشش کوي. بلخوا د ټلیفوني خبرو وروسته د هند وزیر اعظم هاوس له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه د پټانکوټ پر پوځي اډې د برید ذمہوارانو خلاف فوري او د کوټلي کاروایۍ غوښتنه کړې ده. د هند وزیر اعظم له اړخه جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې نوې ډیلي د برید په اړه مخصوص او قابل عمل معلومات پاکستان سره شریک کړي دي. د بیان تر مخه چې وزیر اعظم مودي د دې برید سره تړلې د ذمہوارو تنظیمونو او انفرادي کسانو خلاف په کوټلي کاروایۍ زور ورکړی دی. د هند وزیر اعظم دفتر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل هم منصب ته باور ورکړی دی چې دغه حکومت به فوري او فیصله کون کاروایی کوي. هند لاړخه پاکستان ته ورکړې شوی معلوماتو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی کرنل خالد منیر وایي
دا ښه سیستم دی چې یو بل باندې کانفیډنس نه موږ دینای کا چې موږ نه یو نه غیر باندې الزام لګولو چې دا پاکستان پکې ملوث دی. خو هغه موږ ته کوم ثبوتونه راکړي یا چې کوم انفارمیشن راکړي دی پاکستان په هغه باندې لګی دی کار کوي نو دا یو ښه دغه دی چې بدای دینه چې دواړه ملکونه یو بل باندې الزامات لګوي جګړه کوي یو کدی دلته موږ دهشتګردي دغه دی هغه دا کړی دی هغه لاړ دی دا کړی دی او پاکستان کې تعلق موږ سم دهشتګردو پسې لګوي موږ فائدہ دا پدې.
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک هم دې لړکی سیاتوي
اوس دا دې چې کم از کم دې غنمه چې دا مخکې تللې انډیا کې د پاکستان خوا شک نظر وساتلو او وایي چې ټلیفونونه او دا که سوی هغه پاکستان ته وایستل او پاکستان ورسره دا ووي چې او موږ انویسټیګیټ کوو موږ ګورو په دې کې او دې کې کوپریشن کوو او که په دې پاکستان صحیح مانو کې دې کوپریشن وکړي نو دا به د دې تعلقات ماخال یو قدم نه دوه درې ګامه مخکې بوځي او هغه اتیټیوډ کې چینج راتلی شي پاسیبلټی شته کو پاکستان اوس په دې باندې د بیان باندې عمل وکړي.
یاد دې چې د تیرې هفتې په ورځ د هند په پټانکوټ پوځي اډې وسلوال برج شوی چې پکې اوه هندي پوځیان او شپږ وسله وال وژل شوي وو. هند شکل لري چې په دې برید کې پاکستان میشته وسله واله ډله جیش محمد ده. د راپورونو تر مخه د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید ذمہواري د کشمیر جهاد کونسل قبوله کړې وه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
د سیاسي اتحاد په نوم د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو په پیښور پریس کلب کې د چهار شنبه په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت وفاقي حکومت او پولیټیکل انتظامینه یو شمیر غوښتنې کړې دي. دوی له خیبر پختونخوا د حکومت غوښتنه کړې چې د خپل اعلان سره سم د تیرو ولسو میاشتو مالی مرستې دوی ته ورکړې شي او په شمالي وزیرستان کې د پتګ راتګ د ټکس اخیستلو نه پولیټیکل انتظامیه ډډه وکړي او په پوځي عملیاتو کې د وران شوو کورونو او بازارونو د سامانونو د خرڅولو نه هم ډډه وکړې شي او افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان خلکو ته د غلام خان په لاره د واپس تلو اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث نورو.
د چهارشنبه په ورځ په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد د خبري غونډې وروسته د یاد اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل
میشته په شروع کې د وزیر الله او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان صاحب د میډا واز ای ڈی پی د پورا اعلان کړی و 3000 روپۍ د هار خاندان د پورا 2000 روپۍ دي باقي 1000 میاشتې روپۍ په دې باندې پټې شوې دي او کچېره دا نه باندې جاری نه کړلې د دې پورا میر بارفور یو احتجاج
او د شمالي وزیرستان د مسلم لیگ نون مشر نظردین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجي 200 خلک افغانستان ته کډه شوی دي او دغه خلکو ته دي د بنو پلار نه بلکې د غلام خان پلار خپل کورونو ته د واپس راتګ اجازه ورکړي شي.
200 ائی ڈی پیز په افغانستان کې د مونږ ورونه پروته دي هغه په مرزي نه دي تللي اده اپریشن دی واجه او د ملک ته خاطر چې دلته ترانسپورت ونه چې د بنو ترغلی
او د قومي وطنګون ملک اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بنونه د شمالي وزیرستان په لاره دی. پولیټیکل انتظامیه د لاري د اجازت نامې په نوم د مالی اغستلو نه ډډه وکړي.
غونډه ته کشمیر څخه ورته یي چې معاصر خلک ته چې هغه د پورا دای په درخواست باندې د وزیرستان نه باندې تبي مور وري او بیا واپس په درخواست باندې دای پوز داخله شي په دا باندې 12000 نه اوخله 15000 راسه ټیکس دې میش ډېر پر زور مزمات کی سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان.
او د جمعیت علماء اسلام حافظ پرهاده علی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان انتظامیه دی په پوځي عملیاتو کې د وران شوي کورونو او بازارونو د سامانونو حفاظت وکړي.
زموږ د کورونو سامان د دکانونو سامان سریا او خخت سشای تشای چې دا بهر ته لاړ نشي نه بنو تا نه بلې لګی تا دا د شمالي وزیرستان د دغه مظلوم عوامو حق ته دا د خپل ځای ورته پاتې شي مهرباني ده.
دین وړاندې د دې غوښتنو لپاره د شمالي وزیرستان بیکوره شوی خلکو یو شمیر احتجاجي مظاهره هم ترسره کړې دي، خو تر دې دمه دولتي چارواکو د شمالي وزیرستان د اولس دې غوښتنو ته څه پاملرنه نه ده کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 625 پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په ګډون نږدې ټولو سیاسي ګوندونو دریس خپل کړی چې ګینی مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې ټولې اسانتیاوې پنجاب ته اړولې دي. په داسې حال کې زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې د مرکزی حکومت پر ضد به سخت احتجاجي تحریک پیلوي، خو بیا مرکزی حکومت وخت په وخت رادارې د لارې د اړولو تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزینا.
د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک د تیرو سوروزو په بیانونو کې وویل چې وفاقي حکومت کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د خیبر پختونخوا پر ځای له پنجاب تیرول غواړي او کار یې په هم پیل کړی دی، او کدا چې وشو نو د اقتصادي راهداري مخې نیولو لپاره بعد دوی حکومت سخت ګامونه پورته کړي. د وزیر الله د بیانونو وروسته د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو هم د کاشغر گوادر لارې اړولو پر ضد خپلې هلې ځلې توندې کړي دي. د قامی وطن پارټۍ جنرل سیکرټري هاشم بابر وایي چې مرکزی حکومت مدام د خیبر پختونخوا اولس ته خپل حق نه دی ورکړی، خو دا ځل به مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پنجاب ته اړولو ته نه پرېږدي.
فیصله دا ده او دا زموږ د منشور آیټم نمبر 1 دی اوسه چې موږ به هر قسم لا قانوني پارلیماني هر قسم لا جسانه موږ واسطه اب کو او کله کېږي نو بیا به موږ میدان ته راوځو او سټریټ ایجیټیشن وکړو چې تاسو پورې په پارلیمنت کې د نور صوبو یو متوازن نمائندگی نوی او د پنجاب بروت میجورٹی وی لدیبه همیشه موږ نه غلط فیصله اخلي.
د عوامي نشل ګوند خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری سردار حسین بابک وای چې د کاشغر گوادر راهداري په منسوبه کې د مرکزی حکومت درغلی دوی له اول ورځې په ګوته کړی و، او د نورو سیاسي ګوندونو راپورته کې دوه سره د خپل حق تر لاسه کولو غږ به نور هم پیاوړی شي.
دا عوامي نشل پارټي ډېر په سخت موقف سره پدې ولاړه ده. اوس د خوشاله خبردار چې د دې صوبې ټول سیاسي مذهبي جماعتونو هم زموږ دغه موقف تقلید وکړو. امید ده ان شاء الله چې په دې مسله باندې زموږ چې کوم اتفاق پیدا شوی دی مرکزی حکومت به په دې مجبور کړو چې مغربي روټ چې کوم دی هغه په خپل شکل کې پغې باندې کار شروع کړي او فاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او د پنجاب پسماندا علاقه کې د دین استفاده وکړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات جلیل جان وایي چې د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري د لارې په اړه د اولس او سیاسي ګوندونو د تحفظاتو له امله یې د زیارت پروس ټول ګوندیز غونډه رابللې ده تر څو د صوبې د حق لپاره ټول ګوندونه یو شي.
موږ تاسو ته کوم چې تاسو आवाज چې ځان ته आवाज کومه د پارتيزان ته आवाज کوي طریق انصاف ځان ته आवाज کوي ان پی ځان ته आवाज کوي دا आवाज به یو مشترکې وي. ګورجی طریق انصاف چلو تم ویلا کرے دا این پی تم کرے دا پیپل پارٹی تم کرے دا شرپاو تم کرے دا قومی وطن پارٹی تم کرے دا مسلم لیگ کاف و نون ٹول تم کرے دا کم گا یو پارٹی میں رہے پریشے کم پارلیمنٹ کی تھی ٹول ہوئے لی جازو جی یو ہم نے دی ویلی جنہ رہا
جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان هم د نه پرواز یو خبری غونډه کې وویل چې د دوی ګوند باندې اقتصادي راهداري د لارې اړولو پر ضد د جمعې پرواز د خیبر پختونخوا د گورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي، او که ضرورت را پیښ شو نو تر اسلام آباد به لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته هم پیلوي. خو بیا مرکزی حکومت دغه ټول تورونه وار په وار رد کړی دي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا صوبایي وزیر احسن اقبال د تیر ګل پرواز یو ځل بیا د قامی سملې پتل اویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارې منصوبې کې خندان اچون کې د خارجي دشمنانو په لار روان دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي په خبره په 2014 کال کې په ټوله قبایلي سیمو کې 101 اتیا پولیو کیسونه او بیا په 2015 کال کې 14 پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې.
دا قبایلی سیمه د پاره د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي په وینا دا تیر کال په نسبت په کال 2015 کې په قبایلی سیمو کې د پولیو صرف 14 کیسونه مخې ته راغلي دي، کوم چې د په وینا په ټوله فاټا کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول او بیا د پولیو مهم د مخکې په نسبت ښه کول وو. پېښور کې د فاټا پولیو ایمرجنسی سنټر ویان عقیل احمد مشال ریډیو ته وویل د دوی د ادارې د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه کې د خبره په ګوته شوه چې 2015 کال کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په شمول ټول قبایلي سیمو کې دا پولیو کمپاین ډېر په کامیابۍ سره روان دي، چې نتیجه کې په ټوله فاټا کې د پولیو کیسونه کم شوي دي.
په 2014 کې یو کم یو سل اتیا کیسز مخې ته راغلي په فاټا او ایف آر ایس کې، او 2015 کې صرف او صرف 14 کیسونه 16 کیسونه چې کم دنو فاټا او ایف آر کې مخې ته راغلي دي. د بهتري کې یو غټ اهم کردار چې کم دنو رسائی چې کم دنو هغه ډېر کردار دی، ولې چې 2014 کې ډېر علاقو ته رسائی نه و.
عقیل احمد زیاته کړه چې د ضرب عضب فوجي عملیاتو په وجه بے کوره شوی ماشومانو ته دا پولیو قطرې په کیمپ دننه یا بندوبستی علاقو کې وشوي، او دغه شان د امنیتي ځواکونو په مرسته په ټوله قبایلي سیمو کې کور کور ته د پولیو ټیمونه او چارواکي ورسېدل.
څه کال چې کم دنو وزیرستان کې هم کمپین ښه بهتره وچلېده، او هغې کې غټه خبره دا ده چې کور په کور چې کم دنو ویکسین چې کم کمپینینګ طریقه ده، هغه هم په څه کال په نات وزیرستان کې شروعات هغې شوی دی که نه. نو دا هم یو غټ او اهم خبره وه په دې لحاظ باندې. څه کال ایله یو کیس چې کم دنو نات وزیرستان نه امیر علي نه مخې ته راغلی دی.
د یو پوښتنې په ځواب کې د فاټا د پولیو د مخنیوي ادارې ویان وویل چې 2015 کې د پولیو کیسونه په خیبر، شمالي وزیرستان او د پېښور نیم قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي.
هغه څه علاقې چې کمدنو د خیبر کې دي، څه ساوت کې دي، دا یو کیس چې کمدنو د نارت راغلی، او څه دوه ایف آر پېښور نه راغلي، لکه ساوت کې بیرمل او لاده شو هغې نه مخې ته راغلي. دا دوه کیسز د کشانت خیبر کې جمرود دی، باړه دا
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف او د صحت نړیوال ادارې دا خیبر پښتونخوا پېښور سره سره د قبایلي سیمو خیبر ایجنسی وزیرستان د بنو او پېښور نیم قبایلي سیمې دا پولیو رنز او وایرس لپاره خطرناک ګرځولې وي، چرته چې د چارواکو په وینا اوس د پولیو کیسونه کم شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو خلکو په واپسۍ باندې دغه سیمو کروندګرو ته د فصلونو ښه کولو او د معاشي پرمختګ لپاره د تخمونو او د سرو په ګډون نورې زراعي مرستې کړې دي. وایي چې راتلونکي کې به هم دغه سلسله جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې امریکا د یو ایس ایډ په مرسته د قبایلي سیمو د 3000 نه زیاتو بې کوره شوو کروندګرو ته خپل علاقو ته د واپسۍ وروسته زرعي مرستې ورکړې دي، چې پکې تخمونه، سرې او نور زرعي شیان شامل دي. د خبر پانې په وینا چې دوی کوشش کوي راتلونکي د اوړي په فصلونو کې قبایلي زمیندارانو ته ګټه ترلاسه شي، او هم په دې وجې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 14,000 250 د قبایلی سیمو کروندګرو ته د غنمو او سبزو تخمونه او سری ورکړی دي. خبر پانه لیکي د فاټر سیکرټریټ په وینا چې د روان کال د دسمبر میاشت پورې به 3,11,000 بې کور شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او په دې کې زیاتره واړه کروندګر دي. نو امریکا غواړي چې د دوی د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د پاکستان مرسته وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټر د سیکرټریټ د ویان فضل الله نه تپوس وکړو نو هغه وې
هغه خلک چې کوم بے کور شوی دي، چې کوم قبایلی متاثرین دي، چې هغوی د آپریشن نه چې دی نو هغوی زمونږ د پېښور او دغسې نور سیمو ته راغلي دي. هغوی ته چې دی نو دا سامان هغوی ته تقسیم شوی دی. په دې کې چې دی نو د کور ایجنسۍ بالکې، خیبر ایجنسۍ او ساؤتھ وزیرستان کې چې دی نو زمونږ دا توښه دا فرټیلایزر چې سره ورته ویلی شي او زمونږ چې دا نور کوم ویجیټیبل کټ دي نو دا چې دی تقریبا د 6,000 خاندانونه چې دي کوم هغوی ته دا سامان ورکړی شوی دی. هغه د ربی سیزن د پاره چې نو خپل کار کروندو کی په دې لړ کې زمونږ د جایکا، یو ایس ایډ او ډیفټ چې کوم دي د درې واړه ایجنسۍ دي مونږ ته په دې کې سپورټ راکړي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له شمالي وزیرستان د ایدک سیمې د یو بې کور شوی تن تسلیم خان نه تپوس وکړو نو هغه وی چې دوی ته د واپسې رستو د ډیرو زری آلاتو او د تخمونو ضرورت دی، باید چې د دوی په دې لړ کې نورې مرستې هم وکړل شي. نوموړي زیاته کړه
مونږ چې واپسي شوی دا مونږ ته صرف یو گندم والا تخم ملو شوی دا، باقی هم داسې ډیر تخمونه دي چې هغه لکه سبزی شوه، داسې جوار شول، هر قسم چې څومره تخم ده مونږ ته بیا هم ضرورت ده. دا چې مونږ ته ټول ملو شي نو دا به ډېره زیاته پیدا وي. سرې خو مونږ ته ډېر زیات ضرورت ده، ځکه چې مونږ یو یو نیم کال د مونږ ځمکه دغسې پرتې دي، داسې اسپرے هم ضرورت شي نو دې ته چې مونږ ته سره ملو شي د زمیندارانو ته به زیات آمدن ملو شي.
خبر پاڼه زیاتوي له دې سربېره به یو ایس ایډ د اقوام متحده د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن په مرسته 50,000 واپس تلونکو زمینداران ته د راتلونکي درې فصلونو لپاره مرستې او دا شان بدوی ته تربیه هم ورکولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې هیله لري د پاکستان حکومت به په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کال نور هم وغځوي. د ادارې په وینا په دې اړه به وروستۍ فیصله د پاکستان کابینه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 د دسمبر په 1 نیټه په پاکستان کې د اوسیدونکو راجستر شو افغان کډوالو د اوسیدو موده پای ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال اسلام آباد راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د 13 میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1,50,000 افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 1 یا 2 کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغې ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کابینټ په دې میټینګ وکړي او د دې فاینل اپروول چې کله ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کاله لپاره ورکړي نو چې دی به اوس 2 کاله کوي که 1 کال به کوي، خو امید دا دی چې 2 کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي.
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شوو افغان کډوالو سربېره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشت دي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي. که څه هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي، خو تر دې دمله د غیر رجستر شوو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شوو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي، نو هغه په ځواب کې وویل
UNHCR دغه رنګ یو پروګرام نه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځونې په لړ کې تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان، پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د 2 نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غځول کیږي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر څلور نیمې بجې کیدونکي لومړی لنډ خبرونه د پامیر ساحل ناورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي پر پاکستانی سیال نواز شریف یې ټینګار کړی چې د هند په پټان کوټ کې پر هوائی پوځي اډه په حمله کې د ککړو کسانو تنظیم پر ضد سمدستي او پریکنده اقدام وکړي. دا بیان د هندي وزیر اعظم له دفتره تر هغه وروسته خپور شو چې کله تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ته ټلیفون وکړ او د هندي پوځیانو پر وژنه ورسره خواخوږي وښوده. د شمالي وزیرستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت او پوځ غوښتنه کړې چې په خوست کې میشتو کډوالو ته د غلام خان له لارې خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د مشرانو نن د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه خبري غونډه وکړه. امریکا د قبایلي سیمو له کاروندګرانو سره د تخمونو او سرو مرسته کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د مرستې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای ډي کړې دي او بیان زیاتوي قبایلي سیمو ته له 13,000 څخه زیات ستنېدونکو کډوالو ته تخمونه او سرې ورکړي دي. د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې د افغان پوځ دوه سرتېري وژل شوي. د دې حمله پړه چانه د منلې. د هلمند چارواکو په مارجې ولسوالۍ کې له درو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې د 340 وسلوالو وژنې دعوا کړې. د هلمند والي له دفتره په نننۍ خپور شوي بیان کې راغلي په پوځي عملیاتو کې 25 وسلوال هم ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د سعودي عرب او ایران اړیکو ترنګلتیا زخت اندېښمن کړی او هڅه به وکړي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دا کړکېچ کم کړي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار کار سرتاج عزیز تیر ورځ پارلمان ته د وینا پر وخت وکړه. د عراق بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د ایران او سعودي عرب ترمنځ د وروستي ډیپلوماټیک بحران هواري لپاره منځګړی شي. ابراهیم الجعفری دا خبره نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په تهران کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. او شمالي کوریا ویلي د وړوکي هایډروجن بم لومړی بریالۍ ازموینه کړې. د هیواد د اعلان تر هغه وروسته وکړ چې یو شمېر هیوادونو نن د تجربې له ځای سره نږدې یو معتدله یا میانه زلزله کشف کړه. پر ریختر درجه د دې زلزلې زور 15.1 او د ملګرو ملتونو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان ټولو نن د دې ازموینې په غبرګون د بیړنیو غونډو بللو غږ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حمله یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلی او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بل خوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګه په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو تار کړی وایي. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. مخال حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته جی بیا افغان ولس مشر راځي پاکستان ته بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته جی بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبري کیږي اړي کی د مشرانو تر حده د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پوری خو د شلور پر شلور روان دي خو کبه بل لور ته وګوري هغه ډلې وسوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دختو نفوذ لاندې دی د دې هیواد په اشاره کېږي هلته بیا بریدونه دي ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده څنګه ده څوک دي
نو کاکل صاحب ډېره مننه د سوال کولو بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي یو هغه قوتونه دي چې هغه امن په خون کې قوتونه دي غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي او د امن په نتیجه کې د علاقې شته باندې ورورولي او یو تفاهم منځ ته راشي چې هغه په اړه کې د چینې خلک چې دي نو هغه د خرو لوګلوي فضا کې د ترقیو کې او د کوم اقتصادي او تجارتي کوم دغه چې موجود دي مواقع چې موجود دي فرصتونه موجود دي د دې نه استفاده وشي او ادارو ولوي او د دوستۍ یو فضا جوړ شي بل طرف ته قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپل بقا خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې وته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې ویني نو دا دوه قوتونه موجود دي او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامې پیدا کېږي امید پیدا کېږي نو دې دوران کې څه ناڅه داسې واقعه شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثره کړي اوس دغه د امن قوتونه چې دي دا د جنګ قوتونه چې دي دا په دواړو برخو کې موجود دي په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود دي نو دا یو بدقسمتي ده او دا څه مې ډېره چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي نو دا قوتونه یا څه کوششونه مخکې دي نو دغه د جنګپرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او تمرکز کوي
صحیح امل خټک صاحب ډېره مننه ستاسو ټلیفون لاین دی خو سم خو لږ خشه خرابي پکې د مجوي چې اوریدونکو ستاسو ژغ ډېر صفا ورسیږي ستاسو خبر ورسیږي که موږ تاسو ته یو ور بیا ټلیفون وکړو اوس به کته کوو او ټلیفون به بیا درته وکړو حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرېسوي خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کړی کوم حکمت اعظمي صاحب پوښتنه ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي د دوی بیانونه د دوی اعلامیې د دوی ژمنې د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سموو خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترهګرې ډلې چې ورباندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي افغانستان پر پاکستان تور لګوي هند پر پاکستان تور لګوي چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي بلخوا ته ترهګرې ډلې کوي ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یوه یعنی پیرالل په یوه وخت کې دوه شانتي پالیسي نه وي کنه ځینې قوتونه په رښتیا هم حقیقي ستا چې هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي
ډېره مننه کاکا صاحب زه فکر کوم چې دا درې هیوادونه افغانستان پاکستان او باور سیویلین ادارہ سیویلین لیڈرشپ فیصلی چکی یا کم پرامیسز چکی دا افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت سامه کېدلو ته پریږدي نو د دې د پاره چې هغه اړیکې خرابې کې داسې بالکل اسټابلش کړي داسې چې هغوی دغه دغسې په افغانستان کې وي په پاکستان
هند کې وي متاسفانه دې زه فکر کوم یو انداز دې پورې نه هڅه شي کولی او هغه د ټول د ټولو درو هیوادونو تر مابین دغه کم
خبر تور سیج مشکل پکی راضی ساسو شاید سگنل کی ادا سدا کی سگنل کار نہ کمش بیا اور زنگ ہو بخشنه غواړو ډیر مننه بیا زنګ درته وو امل خټک سپ تاسو مخال راتو وسو سي ژغوس ډیر صفاده د سرتو سي یعنی تاسو هم د تول سي دوا فریق دي یو د جنگ کوتون دي یو د جنگ زد کوتون دي او په دې درې واړو هوادونو کې هغه شتون لري پښتنه د عادت سي د جنگي کوتون دي د جنگ کوتون دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي د ریاستونو یا د دولتونو ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار کوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم د ریاستونو بیا لاس هم لري چې یو بل په ځدی استعمال کړي
څنګه چې ما مخکې وی چې دا کوم کوتونه چې دي کړه جنگ کو جنگ خو خې کوتونه دي یا د اصلې کوتونه دي دا په دواړو صوبو دولتي دا کېمشتا افغانانو کېمشتا او غیر دولتي سطح باندې مشتا نو دا بعضی وخت دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې کار کوي نو زما په خیال باندې مسله کې ده او ما غواړم چې تیرو دیشو پیزو دیشو کالو کې چې په دې زمونږ منطقه کې کوم یو جنگي مشين پیدا شوی دی یا جنگي معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غي کاروبار دا غي ژوند دا غي مګټه چې دنو هغه د جنگ سره تګلی دا او سر کله چې دا زمونږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغه په نتیجه کې اوس تر ډیر وخته پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دي یا خو یو قوم به چې کوم چې دین او هغه ځان نه خودکش بمبار جوړي د رنګي جنگ پرست او جریانه پالیسۍ به اختیار وي بل تر څو چې دا خبره نه چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه لازمن چې دین او دا فرصتونو نه موقع استو د پاره چې دین او هغه یو بل سره کینی او ګواندی ملکونه به یو بل سره یو لار چاره لټي او د څو ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی نو پدې باندې اوسه څو پوجي دم دا چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز ډلې دي دا غي مو به هم چې دا نو هغه تر ډېره د پورې افشاشي او اوس پدې باندې پوجي چې دا جن څو غواړي ولې غواړي او څه پاره غواړي نو هغه سره هم چې دا نو د خپل کوم جنگي عزم کې دي یا کوم دغه چې منسوبې دي نو هغه هم په هغه شکل کې وسره مخکې نشي بیانلې بوتله نو دې ته پاره چې دنه اوس یو فضا دا چې پیدا شوی چې هغه کې به دا قومونه یو بل سره کینی او په دې علاقې او منطقې سطح باندې به د سولې د پاره لارې چارې لټي په دې علاوه اوس بل هیڅ کار نشته
سم امر خټک سپ تاسو یو ډېر بنیادی خبر او هغه هم دا چې دوه ډلې دي یو جنگ پرست دي یو د سولې والا دي دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا د بل دغه کراسم زې حکومت تازمی سیب زخه سوال وکم بیا به تاسو سره زم دي کې پښتنه ما سره ده حکومت تازمی سیب یو بل پښتنه لکه افغانستان کوم را واخو تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسي غیر جانبدار تجزیه راتو کوي چړنه راتو کوي چې په افغانستان کې کپ دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وی خو د دولت کمی پالیسی جوړږي یا هغه کې ولسمشر وی بیا ورګانون دي په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډیره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډیره حاوی ده غالب ده کنه هغه ده چې هغه سول غواړي کومه تاسو می سي مخالک متازم سپ
ټلیفون لائن پر سوي دي بیا کوشش کو البته امل خټک سیب لکه څنګه تاسو مخکې ویلې چې تاسو وایسته دا په دولتي ارګانونو کې هم دي ادارو کې هم دي او بهر هم دي خو موږ اکثر لیدلې دي د پاکستان په سیاق او سبق کې به پښتنه وکمه افغانستان هم کېدلای شي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي خو بهر پاکستان چې کوم ادارو ته راسو نو په ادارو کې ځننه کدارنګ کوټونه موجود وي خو له ادارو بهر کم کوټونه دي چې هغه د وسوال طالبانو په نامه یادېږي جیش محمد په نامه یادېږي لشکر طیبه په نامه یادېږي کله خلک سپرم کوټ لزی کله ور باندې بمباری کوي کله جنگ کوي دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغه په زده عملیات روان وي خو په ادارو کې دننه ترننه پوری دا سینه دراغلی چې حکومت پالیسی کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول لس کسان ول نو کری لري کل په دې چې دغه په هندستان پاکستان افغانستان ترمنز یا په پاکستان کې ځننه د سولن غوښته په ادارو کې ځننه خو تسویې عملیات کول ډیر اسانه وي ولې دا سینه وي چې ملک هم دا منی چې ځینې خلک به سړنکاران هم دا منی چې دادی خدا خلک تر اوسه په ګوته سویم نه دي او نه دا غو په ضد اقدام سوی دي
ګوره جی دا خو د کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه ما مخکې وایي چې دا په ادارو کې موجود دي دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي اوس دې سره سره یو بل خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم معامله شوي ده او هغه کې چې کوم خلک ملوثو دا غي نمونه هم سره ښکارا شوي دي او هغه چې نو پاکستان ته ټلیفون هم کړی دي تقریبا نه ټلیفون چې دا نو هغه شوي دي اته دا غره طرف نه شوي دي یو بیا دا یې په جواب کې شوی دی اته دا چې پوره خبرې هم شوي چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلې چې مور دې ځان شهید کوم لګیا دی دواره تکا د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندستان ډرامه ده یا دغه ده نو دا به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منو نه او هغه نه مونږ انکار کوو نو تر هغه دا خبره مخکې نه ځي دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکو دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکو نو ټول کې اول خو هغه دولتي ارګانونه دي هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي پایې کې به مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دینو بدامني غواړي او هغه په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دینو د اتیا زرو نه زیات کسان چې دینو هغه وجلی شي چې دې کې ملکی خلک هم دي او دې کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي نو دا عمل د باندې د جوړ فکر ضرورت دی او ستاسو څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک
هم دا
غي خلاف کیږي نو دا غي خلاف هم سنا چې کیږي ځنې خلک د خپل ځونونو نه دي شي ځنې خلک چې دینو هغه د دې انتظار کې پرې دا دوه میستر میسه شپږ میسه چې د روزګار پاتې دي د مکمل کیو یا نه پس د نمو خلاص کو مختلف سټو باندې مختلف کوششونه روان دي خو له متاسفانه چې په پاکستان به خبرو کم ده چې د پاکستان اوسیدونکو دلته موږ ګورو چې پر ریاستي سټو باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا رغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دنه دا قسم صفایي وکړي
خو د دې کې یعنی تاسو هندستان تم ځای راځي په هندستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ سوی دی یا جوړ کړل سوی دی چې ځینې عناصر دي چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ز خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندستان ډیر زیات دیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا د وزیر اعظم ډیر مضبوط دی خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شالخوا یا د پاکستان خارجه پالیسی لخوا فوج ناشته خو په هندستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې یو اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي تاسو ته تللی لیدلې مې
نو ګورې چې خبره دار چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې دنه د سیاسيانو رول چې دی د سیاسيانو وندا چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کومه تاسو اساس پالیسيانه وي پایې کې ډېر کم دی ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندستان دی کاغه بنگلاديش دی کاغه نیپال دی کاغه د ایشیا ملکونو یا دوما پای کې موږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته نو که څوم الته کې موږ کتل کې کله نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته رالو نو هغه نه پس موږ کتل چې په هند کې هم ډېر داغی دور مخالفت شو بجائے د دې چې ټول ویلو چې راخه کارو شو الته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دور وکړه. نو دا قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي، په علاقه کې چې دینو ترقۍ دپاره چې دینو ګاونډي ملکونه دې سره لاسونه ګډ کړي، سره کوششونه ګډ کړي. موږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې، د یو بل چې کوم قبضو تیاګانې دي هغې باندې پردا اچولو دپاره، د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شوبی دي د هغې نه فائده اچولو دپاره چې دینو هغه یو بل سره تعاون کوي. ولی زمونږ په علاقه کې موږ ګورو چې د هندوستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې د هغه مخکې لا نه ده، او اوس درسته هو پکې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندوستان سره خپله پالیسي چې ده هغه د پاکستان د کوم د افغانستان پالیسي ده، د هغې په رڼا کې ګوري چې زما په خیال باندې په کار دی چې بله بله وکتی شي. خو بیا هم دا پکې یو نوی پهلو شامل شوی دی. نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ کا پاکستان دی، کا افغانستان دی، کا هندوستان دی، کا هغه د خپل داخلی پالیسیانو او خارجي پالیسیانو ته یو ژور نظر ونیسي او هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې علاقائی امن او د ترقۍ لپاره دا کوم مواقعي کې دي، دا فرصتونه دي، د دې نه فائده چې ټول لپاره څه کول پکا دي هغه دې وکړي.
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سپدا ده چې په پاکستان، افغانستان او هند کې اولس سي دي تقریبا لوی آبادی اولس، هغه سوله غواړي، هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي. او دغه جنگیالی ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې، خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الاسد طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخته نه دی راغلي. اوس دې ته کو کتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، دغه بيخي کم تعداد دي، او دغه آبادی سیشل کروڑه د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بيخي نه دومره لوی آبادی کې دا خلک ولې په دې جنگي باندې ډلو باندې غالب کېدلای نسی.
نو خبر اداره چې یو خو د جنگي ډلې چې دي نو هغه سره ټوپک ته، هغه سره زور دی، او دغه خبره دا ده چې هغه سره د ځنې دولتي دارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې حمایت حاصل دي. نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې لا اوسه پورې چې د نو لګیا دي په میدان کې موجود دي، او چې کله وغواړي نو حالات خرابولو لپاره چې دی نو د پټانکوټ یا د مزار شریف چې دا کومه واقع ده، دا څه قسمه واقع کولی شي. یا په پاکستان کې دننه موږ ګورو چې دلته بعضې وخت کې ډېرې ټورسټي چې دی نو واقع شي، نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه دا څه قسمه کارونه کولی شي. خو ولې اوس یو فرق راغلی دی، هغه فرق دا دی چې اوس هر کله چې په سیاسي او سفارتي میدان کې دې ملکونو چې په شخص راځي، نو خلک ډېر زر وایي چې اوس به دا جنگي ډلې د دې مخالفت دپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي. نو په دې وجه باندې خلک هم ورته هوښیار شوي دي، خلکو ته مثبت ده چې دا قسمه حرکتونه څه دپاره کېږي. بل داره چې دولتونو کې دننه هم ورو اوس دا احساس پیدا شوی دی، لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو، هغه رنګ یې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو، بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کېږي. نو هغه هم یو د صبر تعامل، یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي. دا زما په خیال باندې یو مثبته تبدیلي راغلي.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم، ټلیفون یې نه رخ کېدی، خو بالاخره دا د سکایپ له لارې را سره دی، ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هرکلی درته وایم. او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه، هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی، ارګانون هم لري، ادارې هم لري، او مشران هم لري، وزیران هم لري، پارلمنت هم لري، اساسي قانون هم لري، د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ، نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي، یا داسې خلک یا بیا هغه خلک سوله غواړي هغه په لوشمیر کې دی، یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دی، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیر زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. دا ستای د نوی حکومت اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله تر رهبری لاندې د وطن ملي حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غنی پر وړاندې د رئیس جمهور اشرف غنی پر وړاندې څوک ودرې چې پاکستان ته کم اغشن یا تشو دی او کم پیوټ یا خپل پالیسی د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغه ته هیڅ مخالف نو. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګ مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډیر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سولې ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان هغه دې ته ډیر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره ښې اړیکې دی کې، او ډیر خلکو به ویل چې اشرف غنی د کورنۍ مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پیوټ ونه کی، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبدالله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مو اړیکې شنه کو. دا صحیح دی چې هندوستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې ښه ملګری دی او ښه اړیکې ورسره ساتي، او هغوی د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په زړونو کې په افغانستان کې، او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسئ تاسو تر هغوی بهتره کولی شئ، مګر تاسو ته ځینې هغه پری کنډیشن ضروري دي چې هغه باید وښایست چې و تاسو صادق یاست پاکستان ته، یعنی دغه شرایط که دوی پوره کړلی شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پیدا کولی شي. مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لاره یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکارۍ په لاره د خپل پالیسي مخته یوسي، دی په برعکس هغه کارونه کوي چې خلک ورڅخه د نفرت په سترګو ورته ګوري، او هغه ښه ایمیج خرابېدل دی، او دی دلته ځان ته دښمنان جوړوي.
خو یو بله خبره حکمت اعظم صاحب دا ده چې په افغانستان کې د اشرف غنی له راتګ سره داسې ښکارا سوې چې د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په حواله باندې اندېښنې وې، او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غنی واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي. خو اوس داسې بیا برېښي چې هغه پالیسی باندې نظرسانی سوې ده، هند او افغانستان یو ځل بیا را نږدې سوی دی. داسې تاسو ته برېښي همدغه کېدای سي د بیا اندېښنې وړ وي دا خبره پاکستان لپاره؟
دا سیدی رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدل کړل، کله چې پاکستان څخه کم هغه امید چې درلودی هغه ناهیلې شو، او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدی، او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې
حکمت اعظم صاحب ستاسو ږغ ډیر صفا و، خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغله. ایمل خټک صاحب، آخري پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا چې دلته یوه یعنی پاکستان کې زنانه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په حواله باندې چې کوم سختدریزه سوچ او فکر و، او خصوصا د هند په حواله ډیر حساسیت و، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی که نه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې شته چې دوی د پر هغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چېرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي؟ داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي. یو داخلي فشار دی، ځکه چې دا تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباهي او بربادي رااله، او عسکریت پسندي او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږ دولت کې خلک ناست دي، هغه مولیدل، او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې دی، د بدمنۍ لمنې چې دی، نو هغه نه هیڅوک هم پاکستان کې محفوظ نه شول. یو خدای چې داخلي فضا ده، داخلي فشار دی چې داخل کې دننه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی، او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکریت پسندي او یا د بدامنی خلاف او د بدامنی خلاف ته هغه امن غواړي صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دې نو هغه په امن کې وکړي. دوم خارجي فشار دی. خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وایي چې صرف امریکا او غربي دنیا اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی. چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو لپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوان کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه دې بل سره کینی او خپلې خبرې دې دا مسلې دې خبرو اترو لارې حل کړي. نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر او غونډې زړې پالیسیانې او زړو زوړ سوچ دې جاري وساتي خو له په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي هغه ورو ورو لګیا دې مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دې نو هغه موزر اثرات یا د زړو پالیسو کوم موزر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکار کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېره مل خټک صاحب تاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی. په مخمو شاه.